په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې مجلې د سر موضوع مو په قطر کې د سولې مذاکراتو د لومړی پړاو تر سره کېدو په هکله د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونې دي. د لوړ پوړو چارواکو باور ده چې قطر به ښه کوربتوب وکړای شي. په دې نیم ساعت مجلې کې نور راپورونه هم اوریدلای شئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلامونه. د خبرونو سرټکی، د افغانستان لوی څارنوالي وایي د نورم او ستاندارد د ملي ادارې رئیس، د هغه تخنیکی مرستیال او د پروژو مدیر د 1,00,000 امریکایي ډالرو د بډې اخیستلو په تور بالفعل نیول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دولسو هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. او د پاکستان د ملکی هوایی چلند ادارې ویلي د دغه هیواد د پیلوټانو جوازونه جعلي نه دي. پر خبرونه، د افغانستان لوی څارنوالي وایي د نورم او ستاندارد د ملي ادارې رئیس د 1,00,000 امریکایي ډالرو د بډې اخیستلو په تور بالفعل نیول شوی دی. لوی څارنوالي په خپله ویب پاڼه په دې اړه اعلامیه خپره کړې او هم یې ویاند جمشید رسولي رسنیو ته پیغام استولی.
رئیس اداره ملی نورم
استاندارد به اساس شکایت خغلی رسولی وایید نورم استاندارد د ملی اداره رئیس د لوی څارنوالۍ د شکایتونو د اوریدو یو سلاتیم ټلیفوني نمبر ته دی او پنګوال د تماس او شکایت په اساس د لوی څارنوالۍ د کنټرول او څار څنګه له خاطر شپه د 1,00,000 امریکایي ډالر د بډې اخیستلو پر مهال بلفیل ونیول شو.
100,000 ډالر امریکایي رشوه به ګونی بلفیل شب گذشته گرفتار کردیده.
خغلی رسولی زیاته کړه اصلا د 2,00,000 ډالرو رشوت غوښتنه شوی و. دغه خبره په دې قضیه کې دوه نور شامل کسان چې د نورم او ستاندارد ادارې تخنیکی مرستیال او د پروژو مدیر دی هم نیول شوی دي. څارنوالۍ وایي قضیه په جدي توګه تر تعقیب لاندې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وایي دولسو هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. ښاغلی اتمر نن په کابل کې په یو کانفرانس کې دا خبره وکړه. هغه وویل اجماع دا شوی چې لومړنۍ غونډه به په د قطر پلازمینې دوحه کې ترسره شي. جزئیات وروسته په همدې پروګرام کې واورئ. پر غزنی ښار توغندیز برید د چارواکو په خبره څوارلسو کسان ټپیان کړل. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي ټپیانو کې درې امنیتي سرتیری او نور ټول ملکیان دي چې ماشومان هم پکې شته. د چارواکو په خبره لږ تر لږه درې توغندي د ولایت مقام شاوخوا سیمه کې لګېدلي. پر دغه ښار څو توغندي داسې وخت ولګېدل چې ولسمشر محمد اشرف غني هلته له ځایي چارواکو او قومي مشرانو سره په خبرو بوخت و. تر اوسه کومې ډلې د دغه توغندیز برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په نازیانو ولسوالۍ کې د لشکر اسلامي ډلې نه غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال کسان تېره شپه د ماینونو په جوړولو بوختو چې چاودنه رامنځته شوه او نهه کسان یې ووژل.
د نازیان ولسوالۍ په سپین ژی سیمه کې د لشکر اسلام په نوم تروریستي ډلې نه غړي چې ماینونو جوړول تېره شپه د ماینونو جوړولو پر مهال د خپل من په چاودنه کې وژل شوي دي.
لشکر اسلام ډله چې مشري منګل باغ کوي له کلونو راهیسې په ننګرهار کې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه مخته وړي. دغې ډلې تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د ملکی هوایی چلند ادارې ویلي د دغه هیواد د پیلوټانو جوازونه جعلي نه دي. د پاکستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر حسن ناصر جامی په حواله نن په یوه اعلامیه کې راغلي د ټولو پاکستانی پیلوټانو جوازونه سم دي او په هغو چې شک و له پروازونه منع شوي او وضاحت ترې غوښتل شوی. د پاکستان د پیلوټانو اتحادیې هم نن په یو بیان کې د ملکی هوایی چلند ادارې دغه بیان ستایلی او زیاته کړې ده چې ټول پیلوټان یې مسلکي خلک دي. تر دې مخکې د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان د جون په 24مه پارلمان ته ویلي و چې د پاکستان په 1,000 پیلوټانو کې د 212 لایسنسونه مشکوک دي. تر دغو څرګندونو وروسته 28 پیلوټان له دندو لرې شول او د لزګونو نورو جوازونه په اړه پلټنې پیل شوې. د پاکستاني چارواکو څرګندونو اروپایي هیوادونه اړ کړل چې یادو هیوادونو ته د پاکستاني پیلوټانو په پروازونو بندیز ولګوي. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ لې یوې د میورست نن سهار بیا جګړه پیل شوه. دواړه لوري یو پر بل پر سرحدي کلیو د بریدونو د پیل پړه اچوي. د ارمنستان د پوځ چارواکو ادعا کړې چې په شمال ختیځه سیمه تاوش کې پر سرحدي سیمو د آذریز وکونو برید په شاته بوله. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان دی شوشان استپینیان ویلي آذریز وکونو پولي ته نږدې د ارمنستان دوه کلي هم پر هوانونو او توپونو وشتلي دي. استپینیان پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي یو پر بل ډزې روانې دي او د دې خبره د ارمنستان پوځي قطو آذری حمله کوونکي په شاتم بولی دي. د آذربایجان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د ارمنستان ځواکونو پارهونکي اقدامات کړي دي. دوی ویلي چې د آذربایجان ځواکونه جواب ورکړي خو نور جزئیات نه دي افشا کړي.
د افغانستان د څولوي خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې پر راتلونکو سلیر وشتو ساتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات. کابل اسمان برګ د ورخت اټکل د تودوخې لوړه درجه وویشت او ټیټه دوه ویشت. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه اته دیرش او ټیټه شپږویشت. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه څلوېښت او ټیټه پنځه ویشت. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه نه دیرش او ټیټه دیرش. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه پنځه څلوېښت او ټیټه پنځه ویشت.
خبرونه مو له دی وی نادر څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې د خبرو د ځای په اړه نن رسنیو ته ویلي چې د دولسو هیوادونو د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتواله شدلی دی.
ما در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یکی از این دوازده کشورها که قطر باشه آغاز در بیجه شد.
د کونړ اوسیدونکو د پاکستاني پوځیانو لخوا د اکټیبر دونو د بندي دوه لپاره له حکومت څخه دی وی دایمي حل لارې غوښتنه لري.
نن دا چې عموما موږ سره دا د مور معیاري چلن نه واندې ده او خاص د کونړ او بیا خاص د سرکانو سره چې قدرت خام خپل موږ باندې دا امدا انداغونه دی دا مزایل دی دا راکېږي.
په ایران کې د دریو ځوانانو د اعدام حکم په نړیواله سطح خبرګونونه راپورول دي. دا او نور راپورونه هم پام دی نیم ساته خبري مجله کې اوریدلای شي. د مجله مو تشریف پاجنیم په جوړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې لومړی پړاو مذاکرات په قطر کې وسی. دغه وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې نن یوې خبري غونډې ته ویل چې دولسو هیوادونو د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب ته چمتواله شدلې چې په دوراني ډول به وروسته په دغو هیوادونو کې هم د خبرو اترو په اړه توافق وسی. نور جزئیات فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان حکومت په رسمي ډول له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات ځای مشخص کړ. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځمې پورس په کابل کې دیوي خبري ناست پر مهال وویل په دې ورستیو کې د سیمې او نړۍ دولس هیوادونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکرات د کوربتوب وړاندیز کړی. خو د نوموړي په خبره لومړی خبرې به په دوحه کې پیل شي.
در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یکی از این دوازده کشورها
اوس محل چې کوم اجماع رامنځته شوی هوکړه داده چې د مذاکراتو پایل بعد دغه دولتو هیوادونو په یو کې چې قطر ویوشي. خدا چې څنګه به دا خبرې په دوراني توګه په نورو هیوادونو کې تنظیم شي تر دې دمه په اړه اساسي مشورې نه دي شوی. دا د ویاړ ځای دی چې د نړۍ دولس هیوادونو د دغه خبرو کوربتوب ته چمتواله خودلې. دوی په سمبولیک ډول نه بلکې لمک سره اقتصادي او سیاسي ژمنې هم لري.
ترکیه، ایران، قطر، جاپان، ناروی، اندونزیا، جرمنی، تاجکستان او یو شمیر نور له هغو دولسو هیوادونو دي چې غواړي د افغانستان د سولې د خبرو اترو کوربتوب وکړي. ښاغلی اتمر وویل د افغان حکومت په کوربتوب او هڅو په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته سوی او لا هم ورته هڅې روانې دي چې په خبره یې لا پیاوړي سي. ښاغلی اتمر ټینګار وکړ چې د دغه اجماع په رامنځته کېدو سره طالبان په انزوا کې دي او د افغانستان د تیرو نولس کلونو لاسته راوړنو او د ارزښتونو په پام کې نیولو سره دوی له سولې پرته بله لار نه لري. بلخوا طالبان بیا وایي چې د مذاکراتو د ځای په اړه له حکومت سره سلا دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین
کله چې بندیانو د خلاصون پروسه بشپړه شي لمړی راوند خبرې به په دوحه کې کیږي ان شاء الله، او لاغه ورسته به د دواړو خواو د مشورې او موافقې په نتیجه کې د خبرو راتلونکي ځای ټاکل کیږي. زما هیله دا ده چې نور د بندیانو د نه خلاصون تر عنوان لاندې د سولې پروسه ونه ځنډول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر د افغان سولې لپاره هڅې چټکې سوي. د بین الافغاني خبرو د پایل په هدف د طالبانو د بندیانو د ازادېدو شرط چې د حکومت له لوري منل سوی د پوره کېدو په حال کې دی. تر دې دمه په دې پروسه کې د طالبانو له لوري تر 800 او د حکومت له لوري نږدې 4500 بندیان آزاد شوي، خو د هغه 1592 طالب بندیانو پر خلاصون هم جنجال دی چې د حکومت په خبره جرمي دوسیه لري. د افغانستان ملي امنیت شورا وړاندې ویلي و چې طالبان باید د نوي بندیانو نوملړ وروسپاري، خو طالبانو ویلي که پخواني له سره سم بندیان آزاد نسي د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې به پیل نسي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېرنون کې په دې باور دي چې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره د پام وړ پرمختګ سوی، خو حکومت باید د بین الافغاني خبرو د پلاوي برخه کې له سره غور وکړي. له دې ډلې فتانا ګیلیانی ازادي راډیو ته وویل
حکومت په رښتیا غواړي چې په افغانستان کې مذاکرات په رښتیا شروع شي او سوله راشي، مهم دا دی چې افراد باندې باید کار وشي. داسې کسان شته چې هېڅکله هم سوله دپاره کار هم کړی نه دی، تجربه هم نه لري.
میرمن ګیلیانی وایي د مذاکراتو د بریالي کېدو او مثبتې پایلې د ترلاسه کولو لپاره باید جدي پام وسي. میرمن ګیلیانی وایي افغان حکومت نه باید د نورو هېوادونو لاسوهنو ته اجازه ورکړي ترڅو د سولې وسنۍ بیل سوی بهیر زیانمن کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګندونې مواردلې. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې قطر به تر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د لومړني دور لپاره یو مناسب ځای وي. له ښاغلي فضلی سره صفي الله ستانکسي مرکه کړې په ګډه به وورو.
د هرې ورځې په تیریدو سره د سولې د پاره یا بین الافغاني مذاکرات د پاره شیبې رالنډیږي، نو اکثر هغه هیوادونه چې د افغانستان په سوله کې یا د افغانستان په قضایاو کې دلچسپي لري، نو هغه خپل پیشنهادونه ورکوي. د افغانستان د پاره ایډیال یا د افغانستان د خوشي هیواد د اوسني شرایطو کې خو بهترین هیواد زموږ لپاره قطر دی، ځکه لومړی د طالبانو د امریکایانو ترمنځ کوم تفاهم امضا شو د ډیرو خبرو نه وروسته هغه هم په قطر کې وسو. نو ښه خبره به دا وي چې په قطر کې لومړی ابتدایي ناسته در سره سي، دغه نو وروسته به بیا ګورو چې په دوم قدم کې څومره پیشرفت کیږي او کم هیواد ټول هغه هیوادونه کاروبایي وي که آسیایي وي چې د افغانستان په سوله کې هلې ځلې کوي او یو اخلاص ښیي افغانستان په ګټه ده.
د طالبانو هغه ټینګار چې وایي د لیست په اساس باندې باید بندیان راخوشي شي، حکومت بیا وایي چې نه موږ ته نوی لیست راغلی دی. دغه د نظر توپیرونه او اخوا د افغانستان لخوا چې کوم د سولې ټیم معرفي شوی دی په هغو باندې ځینې شنونکي هم انتقادونه کوي چې سره سمې غونډې نه کوي او پخپله هم ډیر منسجم نه دي. څه فکر کوي دغه مسایل به آیا حل شي تر هغه وخته څنګه؟
که چیرته وګورو جناب سنکتی صاحب، دا یو ډیره غټه پروسه ده، اوس په یو ملي بحث باندې بدله شوې ده او د سیمې هیوادونه خصوصا ملل متحد، ناټو او خپل امریکا په دې کې رغنده رول لري. دومره اسانه موضوع هم نه ده، خامخا ستونزې به ایجادي جوړي. اما په مجموع کې که چیرته تصویر ته وګورو، اکثر هیوادونه په دې عقیده دي چې په افغانستان کې سوله ټینګه سي، دا د دوی په ګټه ده. دا تخنیکي مشکلات به راځي، لوړو ټیټه به راځي، ځکه دلته یو خواته که چیرته وګورو په مجموع کې 30 کاله جګړه تیره سوې ده، بیا دا 19 کاله شل حال عمل اوس هم موږ په جنگ کې یو. که چیرته تاسو وګورئ روزانه ډېر شدید جنگونه روان دي، نو خامخا لوړو ټیټو به راځي. اما په مجموع کې که چیرته ورته وګورو، پروسه تر دې مهاله پورې د نړیوالو په ملاتړ باندې ښه روانه ده. څنګه کولای سي افغان حکومت چې نور هم دې ته شوالي ورکړي، یعنی نور هم بهتره کړي، دا وړې وړې ستونزې د مخ نه لرې کړي، چې واقعاً هم مذاکرات ته داسې یو بڼه پاتې نه سي چې ما ویلي وه تا ویلي وه د دې شیانو سره تیر شو. کله چې مذاکرات ته ځو او د سولې خبرې کېږي، دا یو شی تاسې واورئ او ټول هیوادوال هم په دې پوه سي. بندیان په مجموع کې سیاسي بندیان چې په جنګ کې نیول شوي بندیان دي، دا به ټولې علاقې وي، ځکه دا خبرې هم د دغه دپاره کېږي چې جنګ ختم سي او د سول د فار لار خلاص شي دوه طرفین ته چې کوم زندانیان دی هغه باید خلاص شي خو یو خپل پروسس لري په ډیر کم وخت تصویل چې ډیر بندیان ازیاسو نو دا کم تعداد چې پاتې دي دا به ان شاء الله ولادس په خیر سره خلاص شي
دی افغانستان د سول د قربتوب د خبرو د قربتوب لپاره خو زیاتو یوادونو لیوالتیا خودلې د خود څه فکر کوي جاپان د قطر د انډونیزیا د جرمنی د ډیر سره لري دی فکر نه کوي چې د دوی ترمنځ هم هغه سه همغږي او هغه سه انسجام چې پکار وي یعنی ټول په یو خل دی یا چې وکول شي د سول لپاره خ قربتوب کی
کچته موږ مثلا جاپان او همداسي چین یا نور هغه وادونه ته وګورو د ناروی په شمول بانی د اکثر هغه وادونه دي چې د افغانستان سره د تاریخ په اوږدو کې شروع به ترلودل یعنی دا چې یو طرفه قضاوت نه دی کړی نو هر سړی کوشش دی کوي چې د خیر په اقدام کې دوی هم ځان شریک وګڼي خو چون د ابتدایي مسائل تاسو معلومه ده چې دا په قطر کې د سرسوی په دوه کې نو ټول فوکس هم په دې باندې دی چې د ابتدایي نه حالته وسی په دوم قدم کې به ګورو ان شاء الله ولادیست د دوی خپل نظرونه دي چې خپل فهمانس کې څومره سره هم ژغی دي وزمر د پار هغه څوک په کار دی هغه په ګټه دي چې د افغانستان د سویل د پار واقع هم په اخلاص باندې اقدام وکي په دغه مسایلو کې زمر سره هم ژغی وسی حق اولیت به د امانه وي
د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی وو
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان ولسی جرګه او د شوزو د حقونو ملاتړي بنسټونه وایي د جو بایدن وروستیو څرګندونو اندیشمن کړی دي د امریکا ولسمشر ټاکنو ته د دیموکراتانو نوماند جو بایدن ویلي چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي دوی د شوزو د حقونو د ساتنې مسول نه دي په دې اړه نور تفصیل امید زهیر مل راکوي
د افغانستان ولسی جرګه او دلته د خصوصو د حقونو ملاتړي بنسټونه د خپل حقونو تضمین لپاره خپل ډګر ته راوتو خبره کوي دوی وایي د امریکا په ګډون روسيو کې د یو شمیر بنسټونو او اشخاصو لخوا د افغان خصوصو د حقونو په اړه شوی او څرګندونه اندیښمنې کړې دي کار د اندیښنې وروسته تر دې راپورته کیږي چې د امریکا ولسمشر ټاکنو ته د ډیموکراټانو نوماند جو بایدن سی بي اس ټلویزیون سره مرکه کې وویل ک طالبان یو ځل بیا واک ته ورسیږي او په پایله کې خځې خپل حقوق او ازادي له لاسه ورکړي دی به هیڅ ډول مسؤلیت ونه مني
The question is America's vital self-interest at stake or
د وای اصلي خبره دار چې کله د امریکا یا زموږ د ملګری هیوادونو ملي ګټې په خطر کې شي موږ هلته ځواکونه استو خو لکه د پاکستان د ځنیو برخو او نور هیوادونو په سیر زموږ ځواکونه په افغانستان کې هم دی و سیستم له لارې خپل ماموریت پر مخ وړي خو کله چې په کوم ځای کې بشري حقوقو ته ارزښت نه ورکول کیږي د ځواکونو د سوال لپاره باید موږ د ملګرو ملتونو نظر پکې واخلو مګر د افغانستان د ولسی جرګی د بشر حقوقو مدني ټولونو او خوځو چارو کمیسیون غړي شینکی کډوخیل د جو بایدن سرګندونې د امریکا له هغه ژمنو سره په تضاد کې بولی چې په افغانستان کې د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي
مېز باندې طالبان سره اور باندې په هغه سبا کې له خپل ځان په خپل ځان باندې دی و کې هیڅ د افغانستان څخه باندې کې نشي کولای پرته له خپل افغانستان په تاسو په باندې خاطر په دغه مسایل چې په مخ کې لږه نه حایف په هو کړې اپرې کړې د باندې دغه مسایل حل فصل کې
د افغانستان د سولې کور مشرانې ګنې یاري هم د سولې پر اتونکو خبرو کې د خوځو دراتون کې پاړندې نه خي
تلاشای کې په خاطر سولې افغانستان صورت گرفت
د افغانستان د سولې پاړه کومې حسي چې شوي متاسفانه باید وایم چې ډېره سهوه پکې شوې ده د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د هر ورځ په تیرېدو سیاسي جنجالونه او د پروسې په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي
نگرانی های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه
د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح هم پرون د بایدن سرګندونو ته په جواب کې په خپل ټویټر باندې ولیکل هغه چې جو بایدن وایي سم دی محمد چې ملي ګټې تعریف شي افغانستان په 2000 لومړی کال کې ما سند راغله بلکې تر هغه به موجود وي چې پر دې کورا یو افغان وي جو بایدن داسې مال په افغانستان کې د خوځو دراتون کې پاړادات سرګندونه کوي چې تازه امریکا غک سره په مرکه کې د امریکا د مرکزی قماندانۍ قماندان جنرال مکنزي ویلي دوی باید له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وټو پر مهال دا ډاټ تر لاسه کړي چې دا هیواد نور د تر هغه ډول لپاره امن پټن ځای نه دی مکنزي دا هم ویلي چې طالبان تر اوسه له امریکا سره د شوی هوکړې په برخه کې خپل ژمنتیا نه ده ثابته کړې امید زهیر مل ازادي رادیو کابل
ازادي خبری مجله اوري
نن د غزنی شهر د 4 اکتوبر دونو شاهدو چې یو شمیر ملکیان هم پکې ټپیانسول د بریدون د اسمه لوس وچې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشري د دې شهر د ارزول د وضعیت ارزونې لپاره غزنی ته تللی وو په دې اړه نور تفصیل حبیب رحمان تاسو راکړي
ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه سفر کې لغزنیوالو سره په لیدنه کې یو شمېر ژمنې کړې دي. په دغه ژمنو کې په غزنی کې د ثقافت ماڼۍ چې په تیره روژه میاشت کې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې خراب شوې او بیا رغول، د غزنی ښاروالۍ په چوکاټ کې د 500 کسانو تشکیلي اضافه کېدل او په دغه ولایت کې د ځینو اوبو بندونو جوړول هم شامل دي. خو د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د ولسمشر له دې سفر څخه ناخوښه دي. دوی وایي ولسمشر په بیا بیا غزنی ته سفر کوي، لا خلکو سره ژمنې کوي خو نه عملي کېږي.
کریمی د غزنی ولایت یو تن اوسېدونکی ولسمشر نن راغله یا تیرې وعدې بیا تکرار کړي او بیرته لاړ بغیر له دې چې خلکو ته مزاحمت وکړو، نورې هیڅ هم خلکو ته نه دي ورکړي. تیر ځل چې کومې وعدې کړې وې هغه بیا تکرار شوې، تر اوسه پورې نه دي عملي شوې.
مالیار هم د غزنی ولایت ولسمشر مخکې هم راغلی، هغه وعدې چې کومې کړې وې کومې چې اوس بیا د بیغو باندې ټینګار کوي مخکې عملي شوی نه دی، چې هغو کې انتخاباتو غزنی ته د لومړۍ درجې امکانات ورکولو او د امنیت راوستلو خو دا ټول پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په تیرو سفرونو کې هم په غزنی کې د امنیت ته ټینګښت، دغه ولایت ته د لومړۍ درجې ولایت ته تجهیزاتو امکاناتو او د تشکیل د ورکړې ژمنې کړې دي خو نه دي عملي سوي. مدني فعال عبدالمجید جړان وایي ولسمشر باید هر ژمنه ترسره کړي، ګنې هسې سفرونه یې بې ځایه دي.
د ولسمشر سفر غزنی ولایت له نهري یو ډک سفر و، ځکه چې ولسمشر په دې سره غواړي چې فقط د ولایتونو ته د سفر ګراف لوړ کړي. نور چې تاسو ولیدلاست دا یې درېیم سفر ده چې د غزنی کې کومې وعدې کړې وې، نو په ټوله کې ولسمشر به د دې پر ځای ښه دا وي چې کوم ځای ته ځي وعدې وکړي او هغه وعدې پلي، بیا وروسته ورشي د هغې د پټې پرې کولو یا د هغې پروژې د پرانیستې مراسمو ته ورشي، دا به ښه کار وي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غزنی محلي چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه سوو. د غزنی ولایت د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی بیا وایي د غزنی محلي اداره نه غواړي چې د ولسمشر سفرونه دې بریالي وي. دی وایي د دغه ځای چارواکي غواړي چې د غزنی ټولې ستونزې له ولسمشر څخه پټې پاته وي.
محلی ادارې هم ترس درلود، ځکه دلته باید هغه قایق رئیس جمهور ته ویل شوي وای، په هغه اندازه چې لازم و په هغه اندازه قایق رئیس جمهور ته ونه ویل شو. کوشش ډېر د دې وسو چې د غزنی رئیس جمهور د غزنی له خلکو ګوښه تیر کړو او هغه مشکلات چې د غزنی خلکو درلود هغه رئیس جمهور ته په خپله د خلکو په ژبه ونه ویل شو.
غزنی ته د محمد اشرف غنی د سفر پر مهال پر غزنی ښار پر لپسې څلورو توغندیزو بریدونو څوار لستنه ټپیان کړي دي. د غزنی ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته ویل په دغه ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او نور هم ولسی کسان شامل دي. درې توغندی د ولایت مقام ته څیرمه او یا هم له ښاره وتلی په قلعه شاده کې لګېدلی وو.
اوس په کونړ ولایت ورسو چیرې چې اوسېدونکي د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندېدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري. دغه ولایت پرون چهارشنبه د پاکستاني پوځیانو له لورې د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکي مرګ ژوبله هم پکې وشته ده. روح الله انوري نور جزئیات راکوي.
باندې څلور بجې وې د سرکانو په ولسوالۍ کې د سرکانو د بازار سره د سپین جمعه څنګ سره د اوان ګولۍ لګېدله چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما ملګری او ترورځې مې هغه هم شهید شو، یو زنانه شهید شوې ده او یو پکې ماشومه شهیده شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزي بازار اوسېدونکي اسدالله دی. د چا چې د کور خوا کې د پاکستاني ځواکونو د هوان ګولۍ لګېدو له امله پلار او دو نور گوندین وجل شوی.
سنم داده چې عموما موږ سره دا د مور د میاري چلن نواندې ده او خاص د کونړ او بیا خاص د سرکانو سره چې پولیس خام خاطر موږ باندې دا امدا انداغونه دی دا مزایل دی دا هغه کې فسلها او شهیدان سرکانو کونړ ورکړي او کونړ کې بیا سرکانو ورکړي دي.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی زرګل وای ک څه هم چې لتیر ما خام څخه اوربند شوی خو دوی بیا هم د تل په څیر د بریدونو بیا پیل کېدو او دوی ته د زیان رسیدو په ویره کې دي.
ماشومانو که زنانه وي او که لویانو زما الم زما ځکه دا د عذر مېلمانه وو. خلکو وویل چې دې دیواله ته کښېنئ، چا به ویل ما بعضې وویل چې نه که دې دیوال ونه لګي او د دې دیوال نه مرمۍ را واړي دې حجرې منځ ته ولګېږي نو دې خو مخنیوی نه کېږي. وایي باران یې همدغه شانه ټول مازار بند شه، ټول خلک لکه در په در شو، څوک کوټو ته ننوتل، څوک وتښتېد سیستان د پانډونو غاڼې ته، ډېر زیات تشویش شو، ډېر په منډو باندې خلکو لچاو دی.
حکومتي چارواکي بیا وایي د یادو بریدونو راپور او معلومات مرکزی حکومت ته سپارلی او همدا راز د پاکستان بریدونو ته ځواب ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیوالو مسایلو ته ورسو. په ایران کې د دریو ځوانانو د اعدام حکم په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. دا درې تنه هغه کسان دي چې تیر کال د حکومت پر ضد په پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر راکوي.
د ایران د لړم میاشتې په اعتراضونو کې د دریو تنو ګډونوالو د اعدام پر حکم د ایران دننه او بهر د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پراخ غبرګونونه څرګند شول. وروسته تر دې چې د دې کسانو د اعدام حکم تایید شو، د چهارشنبې په ورځ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی وکیلانو وویل چې د لومړي ځل لپاره دوی د دې کسانو دوسیې چې حکم پرې شوی دی ترلاسه کړي دي. حقوقپوه احمدی نیا دغو دوسیو ته په اشارې سره د ازادي راډیو فردا څانګې ته وویل:
یکی از پایه‌های اصلی یک دادرسی منصفانه و عادلانه این است که
عادلانه و منصفانه محکمه یو بنسټ داده چې متهمین وکیلانو او وکیلان موکلین او د هغوی دوسیو ته لاسرسی ولري. له بده مرغه په دې قضیه کې وکیلانو د موکلینو دوسیې نوې ترلاسه کړي چې له دې څرګندېږي چې په دې دوسیو کې د قانون او د منصفانه و عادلانه پریکړې د اصولو خلاف حکم شوی دی. د اعدام تر حکم وروسته په څلورویشت ساعتونو کې په دې هشتګ اعدام مکوي میلیونونو ایرانیانو له ټولې نړۍ ټویټ وکړ. دا پیغامونه څو ساعته د نړۍ د ډیرو زیاتو ټویټرونو په کتار کې راغلل. د ایران له قضایي چارو سره آشنا احمدی نیا د دې خبرګونونو په اړه وویل:
اعدام یکی از پلیدترین روش های اجرایی
اعدام یو تر ټولو ناوړه حکم دی. د دې په خاطر چې د دې اعدامونو بنسټ خچا کستل او ویره خپرول دي او کله هم د عدالت او قانون د پلي کېدو لپاره نه وي. د همدې لپاره د ایران او نړۍ په کچه عمومي افکار د دې ډول اعدامونو پر ضد دي. هغه څه چې په ټویټر او د نړیوالو په خبرګونونو کې د دې اعدامونو په اړه څرګند شول، د دې څرګندونه کوي چې نړیواله ویرانی ټولنه په ځانګړي ډول د خلکو افکار د دې دامونو پر ضد دي.
او یو بل مسله دا ده چې ساش کال په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله تر ډیره د اقلیم مسله پر رسنیو کې یو ډول سړه سوې ده. نور کلونه به دې ته ډېری اندېښنې وي چې هوا په تودېدو د مخې باید ونیول سي. د ازادي راډیو د خبر څنګه مو په دې ترڅ کې د نړۍ یوې ډېرې سړې سیمې ته ورولې او هلته مو د هوا له خورا ګرمېدو خبروي. نور بل احمد شیبر واورو.
د سایبریا په تل کې اویماکان او فرخویانسک هغه سیمې دي چې له اتلس سوه نویمو کلونو را په دې خوا په بله سیمه کې دومره هوا نه ده سړه شوې. په دې ځایونو کې هوا یو وخت سانتیګرید منفي اووه شپېته اشاریه اوو ته رسېدلې وه. دغې یخې هوا ګرځندویان دې سیمو ته ورمات کړي دي. په اویماکان کې پنځه سوه کسان ژوند کوي او په فرخویانسک کې دولس سوه کسان. سږ کال د جون په شلمه په فرخویانسک کې هوا د سانتیګرید مثبت اته دېرشو ته ورسېده چې شاید په شمالي قطب کې کله هم هوا دومره نه وي توده شوې. انا سلپت ستوا چې په کتابتون کې کار کوي او خپل ټول عمر یې په فرخویانس کې تیر کړی دی په ټیلیفون ازادي راډیو ته وویل: بس چې بهر ووځئ په څو دقیقو کې په خولو کې ډوب شي او اوړی کال په کال پسې تودې شي. د روسیې د هوا پیژندنې ادارې د فرخویانس د ګرمې هوا خبر د جون په دېرشمه تایید کړ. خود سلپ استوا او د سیمې د نورو اوسیدونکو په نظر سش اوړی د وروستیو کلونو په پرتله عادي دی چې په جولای کې عادتا هوا د سانتیګرید تر مثبت دېرشو درجو لوړوي. د فرخویانسک ښار د روسیې په ساخه سیمه کې دی. په دې ځای کې د مځکې تر بل هر ځای هوا ډېره ښکته پورته کیږي. په فرخویانسک کې په اوړي کې څو اونۍ څلورویشت ساعته لمر وي او په ژمي کې څو میاشتې لمر نه تر سترګو کیږي. خو هغه ساینس پوهان چې د سایبریا په اړه څېړنې کوي هغوی سږ کال یو مخ استثنایي ګڼي. د کوپرنیک په نوم د اقلیم د بدلون څانګه چې د څو مصنوعي سپوږمکیو چارې سنبالوي په یو بیان کې د جولای په اوومه وویل: شمالي قطب د نورې نړۍ په پرتله په ډېر سرعت تودې شي او د سایبریا شمال ختیځ سیمه د 2013 او 2019 کلونو په ترڅ کې د جون په میاشت کې یوازې یوه درجه تر سږ کال سړه وه. جون یوازنۍ میاشت نه ده. په کالیفورنیا کې د بیرکلی ارت په نوم د هوا پیژندنې اداره څرګندوي چې سږ کال لومړۍ پنځه میاشتې د نورو کلونو په پرتله په روسیې کې پنځه اشاریه درې درجې د سانتیګرید تودې وي. د تودې هوا له امله د ساخه په ځنګلونو کې اورونه لګېږي. د جولای په پنځمه په یو سل او درې اتیا سیمو کې د اورونو د لګېدو راپور خپور شو. د گرین پیس په نوم د روسیې د اقلیم د بدلون د پروګرام مشر بیسلی یابلوکوف وایي چې فدرالي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې نه دي کړې. دا ازادي راډیو ته وویل چې د دې اورونو د مخنیوي لپاره نورو پیسو ته اړتیا شته، خو اورونه هغه ستونزې دي چې په سترګو ښکاري. موږ ډېر سیلونه لرو، وچکالۍ لرو او د اقلیم د بدلون له امله له ډېرو نورو ښکاره ستونزو سره مخامخ یو.
ژوند
دریکه پولیس وژل شوی دی
په تاسو کې نه به چې تکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله مو هم دومره و درې مجله زرغونه منګل درته وړاندې کوي. زرغونه جانې شغله
تشکر از شما فریبا جهان، خسته نباشین و سلام به شما.